ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دمحال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی په دې خبري سات کې مو زه مجید بابر هر کله کوم په دې خبري غړای کې مو د قبایلو خیبر پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه سره سره شنن یو تبصره هم راوړی دی کولمړی د سیمې او نړۍ خبرونه له ګولیا سره
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره ټکی عوامي نېشنل ګوند د خبر په حکومت نیوکه کړي چې د تخغري پیښو مخنیوي کې پاتې راغلي د پاکستان د کورونا چارو وزارت د زمینی ټاکنو پر مهال د وسلوالو بریدونو اندېښنه څرګنده کړې او روسي ځواکونو د اوکراین په لزګونو ښارونو بریدونه کړي چې 15 کسان پکې وژل شوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وفاقي حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورزنګ پی ډی ایم او په خبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند پرون په 400 کې ولسی غونډې وکړې او د وینا په ترڅ کې په صوبې کې د بدامنۍ پیښو مخنیوي کې پاتې راتلو ذمہواري پر یو بل اچولې ده. په پی ډی ایم کې شامل عوامي نېشنل ګوند مرستیال مشر او قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی په 400 کې جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې په سوات کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او صوبایي حکومت پر دې خاموش دی. د زیاته کړه تر دې مخکې د 400 په شیخ آباد کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسه وکړه. وی ویل چې په سوات کې ترهګری پیښې زیاتې شوې او د دې ذمہوار په مرکز کې د ائتلافي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم حکومت او استخباراتي ادارې دي. دوی ویل چې د استخباراتي ادارو کار د حکومت مخالفینو ټلیفون ریکارډبل او د لړکو پوری پاتې شوی دی. سسي مشرانو دا څرګندونه په داسې حال کړي چې په رستو کې په سوات کې د نامني پیښې وشوي چې پر ضد یې پراخ لارینو وشو. د پاکستان د کورونا چارو وزارت انتخاباتي کمیشن ته پرون په یو بل لیک کې د زمینی انتخاباتو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداري ورکړې ده. د پاکستان ډان دی نیوز او نورو ورځپاڼو د اکتوبر په 14مه د کورونا چارو وزارت د خط په حواله خبر ورکړی چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو پیښو کې 25% اضافه شوې ده. تر دې مخکې هم د کورونا چارو وزارت د اکتوبر پر 1مه انتخاباتي کمیشن ته د نوي ورځو لپاره د انتخاباتو ځنډول لپاره لیک لیږلی و. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر په 11مه په غونډه کې پریکړه وکړه چې د په کورمه کې د حالاتو د خرابېدو له کبله هلته د قومي اسمبلی د 45 حلقي انتخابات ځنډوي، خو له دې پرته به د قومي اسمبلی پر پاتې بو څوکو او د پنجاب اسمبلی پر 300 د اکتوبر په 14مه او د کراچۍ ډیویژن په ټولو ضلعو کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د اکتوبر پر درویشتمه کیږي. وزیر اعظم شاه بشری فریدی پاکستان د سختو بارانونو سیلابونو له وجې اغېزمن شو 3.5 میلیونه کسانو د بیا آبادولو لپاره په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړی چې وزیر اعظم د قازقستان په استانه کې د سیکا یا د آسیا د اتحاد جوړولو او تعمیل سرمشري د پخواله وینا کې ویل چې هیواد یې اقلیمي بدلون له وجې ډېر تاوان ګاللی دی او د بې ساري بارانونو سیلابونو د هیواد یو پر دریمه برخه ډوبه کړې ده. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بارانو سیلابونو له وجې د بلشو شمیره لولسو اوښتې ده. د پاکستان توانایي وزارت او ویلي دي په ټول هیواد کې د بجلی یا برېښنا ترسیل په مکمله توګه بحال شوی او جمعې ورځ پورې به حالات عادي شي. د توانایي وزارت پرون په ټویټر باندې لیکلي چې کراچۍ ته د بجلی رسولو لپاره متبادل لارې کارول شوي او د بجلی متبادل کارخانو څخه د برېښنا رسد زیات کړل شوی دی. خو دا ورځپاڼې له پرونی خبر سره سم د وزارت داوو باوجود د کراچۍ په زیاتره علاقو کې بجلی په مکمله توګه نه ده بحال شوی. په پیښور کې د مشال وړي خبریال له مخې د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې تر اوسه پورې د بجلی نظام نه دی بحال شوی. په داسې حال کې چې د ناتو متحدینو له اوکراین سره د نورو فوزي مرستو ژمنه کړې، روسي ځواکونو د هغه هیواد په لسګونو ښارونو او ښارګوټو د اکتوبر په 14مه د شپې پر مهال د توغندیو او بې پایلټ الوتکو بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره په سویلي ښار میکولایوف کې 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د فوز مشر ویل چې په وروستیو برید کې اته S-300 په نامه توغندي شامل و. نوموړی ویل چې روسي ځواکونو د شپې په اوږدو کې د اوکراین 30 ځایونه په نښه کړي او د اوکراین هوایي ځواکونو د روس 25 اهدافو دوه دیش بریدونه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د اکتوبر په 14مه د اروپا په شورا کې نړیوال استازو ته ویل چې اوکراین د خپلې فضا د ساتلو لپاره دفاعي نظام ته اړتیا لري. د ویل کدا کار وشي نو دا په راتلونکي کې د ټولې جګړې پای ته رسولو لپاره یو مهم ګام وي. او روسي خبر پاکستان په کرایست چرچ کې د شل اوریزه سیالو پایلو به وګټله او سیریز یې په خپل نوم کړ. د دریو هیوادونو شل اوریزه سیالو فائنل د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ و. پاکستان تاسو وګټلو او لومړی د نیوزیلند ته د بیټنګ بلنه وکړه. نیوزیلند په ټاکل شو شل اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو یو سل درش پېته منډې جوړې کړې. په ځواب کې پاکستان ټاکل شوی هدف د شلم اور په دریم بال د پنځو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا د مشالو ډی خبرونه
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې ګولیا وړاندې کول کې چرې د مشال ریډیو روانې غړې تر پای پاتې شوې نو دا راپورونه به وره. د پاکستان وفاقي حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونه وایي په خیبر پختونخوا کې حکومت د بدامنې حالاتو خاموش دي. په پاکستان کې د وفاقي حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړو د نیولو لړۍ روانه ده. شنون کې وایي باید حکومت د ولس مسلو حل کولو ته توجه ورکړي.
تاریخی گرانی دا پدانے باندھے نہ صوبائی حکومت نہ مرکزی حکومت چلے اگوئی توجہ اور کبھی اور دادے پدے باندھے پیو بل باندھے الزامون لگئی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر ویلی چې په پاکستان کې له سیلاب د پلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې په سمه توګه نه دي عملي شوې. شنون کې سوای
غی شفافیت هم نشته دی او په دې باندې نه د پارلیمان چې دی سر اکاونټیبلټی او نظرسانی سره طریقې کار موجود دی.
د شمالي وزیرستان د ماچسو کلی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د ورانو شو کورونو معاوضه دی ورکړي.
لکاوال خوب واکسیجن تکلیف ہو جب سروش تکلیف تھا اے شی دکیما سروش ہوئی تو پچار داس تو جتے خلق تا ٹکن میں لاوشی پیسے تا میں لاوشی.
نور موضوعات ہم لرو لمشال ریڈیو سروش. تاس مشال ریڈیو تو وگی زم گدا خبرون ہر اور د سحر د نہ ہونا تر ماجی گر تر شپو بجو پورنی خبرے غوری د دې تر سنگ زم گدا خبرون تاسو زم په پاڼه مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې لستلې وری دل شي. ورجو د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د عوامي نشل ګوند مرستيال مشر او د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې په سواد کې ګډون د صوبې په نورو ځایونو کې تر هغهري په زیاتې دودا خو صوبایي حکومت پر دې حالات خاموش دي. نو موري دا خبره پرون په 400 کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونو جلسې ته په وینا کې کړي. نو موري وویل چې د صوبې علاوه د سواد سره تعلق لري خو لویری خبرې نشي کوله. بلخو د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم پرون 400 کې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل چې په خیبر پختونخوا کې روانو حالاتو ذمہوار مرکزی حکومت او استخباراتي ادارې دي. نور تفصيل شبیر احمد جان راکوي.
بیگا مخام د عوامي نېشنل ګوند سینر نائب صدر او د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی په چرسده کې د پی ډی ایم لخوا شریکی اولسی غونډه ته ویل ک دوی حکومت کې وی او کنا خو د تر هغه غړي خلاف به د خپل اولس او په خصوصي توګه د سواد خلکو سره وګه پوګه ولاړ وی. دوی په صوبایي حکومت او بیا په پاکستان تحریک انصاف ټکونه وکړل چې دلته کې د دوی حکومت ته خو د سواد په شمول د صوبې په نور رسومو کې هم د تر هغه غړي پیخې مخ په زیاتې دودي او د خلک د ویری خبر نشی کولی. دغه ډول د پی ډی ایم د جلسې نوړاندې هم په 400 شیخ آباد کې عمران خان هم په جلسې ته وویل چې په سواد کې کومه ترهګری بیا شور شوې ده. د دې ذمہوار موجوده مرکزی حکومت او د پاکستان استخباراتي ادارې دي.
مجرموں کی حکومت جب سے یہ آئی ہے یا دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. سواد کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ بارڈروں سے یہ جو دہشت گرد آ رہے ہیں.
کلن چھے دا دے مجرمانو حکومت راغلے دے دلتا ترہگری سیوا شوی دا سواد کے وگورے سروان دی اپا بارڈرو چھے پاکستان تا کم ترہگر راننوزی دا دا مرکزی حکومت زیمواری دا چمنے کی خود دے پرزے دوی پل اغلاگانی ماف کوی اخ پل مخالفینو پس شوی دی او دا استخباراتی ایجنسی سے کوی دا خلکو ٹیلیفونن ریکارڈوی دا نامعلوم نمبرنا دڑکی او زما خلاف میڈیا قابو کوی. دے ملکی قانون نشتا دہشتگردی پا سواد کے بیا شروع شوا شپه او هم دوی ذمہ وار دی
نہ ملک کے اندر قانون رہ گیا دہشت گردی جو سواد کے آج پھر وہاں دہشت گردی آ گئی یہ ذمہ دار ہیں اس کے
این ایس ایل رشتم چار سدا دا قومی اسمبلی سوکے پہاغ سوکو کے دا چرتا چرتا پاکستان الیکشن کمیشن پشپاڑسم اکتوبر ضمنی ٹاکن اعلان کری دی اور پدغ لڑکے ارون پخوانی وزیر اعظم عمران خان او بیا دا پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم دا سور لاندے دا ایمل ولی خان سیاسی غنڈو شوا د پی ڈی ایم په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو د پاکستان مسلم لیگ نون امیر مقام او دغه ډول د پیپلز ګوند مشرانو ګډون وکړو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګی په تیر دوه ونیو کې د تحریک انصاف یو شمیر سیاسي مشران په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوی دي ورسته مثال د پی ٹی آئی دوه سینیټرانو اعظم سواتی او سیف الله نیازی گرفتاریانی دي چې یو یې د ریاستی ادارو خلاف د خبرو کولو بل هغه په فارن فنډینګ کیس کې نیول شوی دی تر دې مخکې د ګوند یو بل سیاستوال شهباز ګل د بغاوت خپرولو په تور گرفتار شوی و په پاکستان کې د سیاسي چارو شنون کې وای تر دې مخکې چې کله د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت نو د مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند سیاستوالان په نخښه کېدل او اوس معامله الټه شوې ده دوی وایي چې د سیاسي انتقام روش له امله د ولس اصلي مسلې شاته پاتې شوې دي په دې موضوع د ملي حمیرزاده راپور اورو
د تحریک انصاف سینیټر او پخوانی وفاقی وزیر اعظم سواتی د اکتوبر په 14مه وفاقی تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د ریاستی ادارو خلاف د یو ټویټ په سر ونیولو ایف آئی اے ویلی چې سینیٹر اعظم سواتی د پوز خلاف له نفرت او دړکې ډک ټویټ په سر نیولې سینیٹر اعظم سواتی په ټویټر باندې لیکلیو چې باجوا صاحب تاسو او ستاسو ځینو کسانو ته د مبارک وي ستاسو منصوبه کار کوي او د هیواد د قیمت په سر ټول مجرمان آزادیږي اعظم سواتی دا ټویټ وروسته لاغې کړی چې د اکتوبر په 12مه د لاهور یو ځانګړي عدالت وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز د شپاړه سره بروپو د درغلو یا منی لانډرینګ په کیس کې له تورونو سپینو ګرځول تر دې مخکې ایف آی اے د اکتوبر په 10مه د تحریک انصاف یو بل سینیټر سیف الله نیازی په فورن فنډینګ کیس کې نیولیو د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د اکتوبر په 10مه په یو خبری کانفرنس کې ویلیو چې سینیټر سیف الله نیازی په حفاظتي تحویل کې دی د کورنو چارو وزیر ویلیو چې د پی ټی آی سینیټر سیف الله نیازی او یو بل غړي حامد زمان په فورن فنډینګ کیس کې د پلټنو لپاره د دوی په حفاظتي حراست کې دي وړاندې لاغې د تحریک انصاف د حکومت په وخت د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران او سیاستوالان د درغلو په ګډون په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي وو په پاکستان کې مو د ځینو سیاسي شننکو نظر واخستو د ډان رسپانی خبریال علي اکبر د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو تول چې په پاکستان کې د پخوا راهیسې انتقامی سیاست تر سترګو کیږي او د ولس اصل مسلې شاته پاتې شي
د نه مخکې کله چې عمران خان په حکومت کې اون د پی ایم ایل ان او پیپلز پارټي چې کوم غړي وو د هغه خلاف به مقدمه درج کړي او اوس هغه سیستې ده نو الټا شو او د پی ایم ایل ان او د پیپلز پارټي کوم اتحادي حکومت چې ده هغه په حکومت کې د کسان بالکل انتقامی کاروائی بدامنی شروع بےروزگاری تاریخی گرانی دا ادارے باندھے نہ صوبائی حکومت نہ مرکزی حکومت چلے آگے توجہ اور کبھی اور باندھے پیو بل باندھے الزام لگے
پدا سے حال کے چھ دا خیبر پختونخوا پسواد کے پتے رسوم دا کے دا امن خوختنے لپارا اولس پلو یا کچا مظاہرے کڑی او بلخوا پسند او بلوچستان کے روان کال سیلابونو او بارانونو پلو یا کچا زانی او مالی تاوانو ناڑول دی پدا رستو کے دا حکومت او اپوزیشن ترمیان زناندریو اصل مسلو تا دا پام پرزے دا خوتا اڑول دی خبریال او شنون کی مظہر عباس د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو تو ویل چې په پاکستان کې همیش د مخالفینو ضد کیسونه جوړیږي چې ورته د سیاسي انتقام په سترګه قتل کیږي او دا تاثر تر یو حد سم هم دی.
پاکستان میں ایشو اورینٹڈ پالیټکس ہمیں کم دیکھنے کو ملی ہے.
په پاکستان کې مسلو باندې توجه ورکون کی سیاست مونږ ډیر کم کتلې دي، پر مهم مسلو لکه صحت او تعلیم نه یوازې کم قانون سازی شوی بلکې سیاست هم ور باندې نه دی شوی. په رسنیو کې هم د خوخي موضوع سیاست وی او اصل مسئلے شاته پاتې شي. یو وجه دا ده چې هغه موضوعات زیات قتل کیږي یا تعقیبیږي چې سنسنی پکې وي. دا سیاسي انتقام خبره بیخي سم ده، ځکه چې ته حکومت مخالفین په نخ کیږي. د هغه وجه دا ده چې ریاستي ادارو ودا نه دا کړی. هغه اداري چې څو وخت آزاد وي د هغه خپلواکي هم ختمه شوه ده. نه پولیس خپلواک دي، نه تفتیشي اداري آزاد ښکاری او نه هم د احتساب اداره. د کاغذونو تر حده دا اداره خپلواک ده، خو په اصل کې دا سینه ده، ځکه چې چیرمن او غړی د حکومت لخوا نومول کیږي.
چیرمن ممبرز گورنمنٹ ہی نومینیٹ کرتی ہے.
خو نیب او نورو ادارو وخت په وخت دا تور رد کړي چې ګواکې د حکومت تر فشار لاندې دي. نیب وایي چې په خپلو کارونو کې آزاده اداره ده. د پاکستان پوځ هم په سیاسي چارو کې د مداخلت تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د روان کال په اپریل کې د پاکستان جمهوری غورځنګ لخوا راوړل شوی د عدم اعتماد تحریک للارې د تحریک انصاف مشر عمران خان له وزیر اعظم لري کړل شو. شنونکي وایي باید حکومت اپوزیشن د شخصي تنازع ښکار کېدو پر ځای د ولس ستونزو ته پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس هم د ستونزو سره مخ دي، په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې په سمه توګه نه دي عملي شوې. بل خو د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شیری رحمان ویلي چې سیلابونو پاکستان ته د سلویخ ارب ډالر تاوانونه اړولي او اوس هم د سند او بلوچستان په ډیرو سیمو کې اوبه ولاړې دي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیر نه.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر جولیان هارنس ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې دومره زر نه عملي کیږي لکه څنګه چې دوه ونې لمخه وي. نوموړي د اکتوبر په 12مه په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د روغتیا، خوراک او پاکو اوبو لپاره کافي پانګې نه دي ترلاسه کړې او په دې حساس وخت کې د نورو مرستو په لټه کې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کېدی شي؟ په دغه اړه د سوات په مدین کې د وی غیر سرکاري ادارې مشر او د صوبایي سملې پخوانی غړی سید جعفر شاه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه خپل د سیلاب ځپلو د مرستو څخه بے پروا دي، نو نړیوال با ولې مرستو ته زړه کوي؟
د صوبے وزیر اعلی چې هغه زمون د سوات سره تعلق ساتي، هغه دا زحمت نه کړی چې هغه راشي او د خپل متاثرینو سره کینی او دا غي هغه ستونزې واوري، دا غي د حالاتو نظر خبر کی نړۍ دا ګوري چې یره د خپل حکومت رویه دا ده، مرکزی حکومت موږ نظر انداز کړیو دا غي رویه دا ده، نو هغه به څنګه راشي؟ دویمه خبره دا ده چې دلته بیا ملټنسي دهشتګردی او د شر پسندۍ هغه شوشه پرې خودري شو. په هغه باندې چې کم ډونرز وو، غټ غټ ډونرز وو، غټ غټ ان جی اوز چې دا هغه پروګرامونه امپلیمنٹ کړي، دا هغه راتک ډیر متاثر شوی دی او اوس کوم چا سره رابطه کوي هغه چې موږ حالاتو ته ګورو.
بل خو د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شیری رحمان د اکتوبر په 12مه خبريالانو ته ویلي چې د نړیوال بانک د تخمینې تر مخه سیلابونو پاکستان ته د سلويخ بلین ډالر تاوانونه اړولي او درې دیرش ملیون خلک یې اغیزمن کړي دي. نوموړي زیاته کړي چې د سند په یولسو ضلعو کې اوس هم اوبه ولاړې دي او 1.9 ملیون خلک اوس هم مرستو ته اړتیا لري. په اسلام آباد کې د پرمختیایي او پارلماني چارو یو پوه قریش خټک وایي چې د مرستو د کمیدو یو وجه خدا ده چې نړۍ د یوکرین او منځني ختیځ په چارو کې بوخته ده او بل دا چې پاکستان د نړیوالو ادارو د بے باورۍ ښکار شوې ده. نوموړې نور وایي
د ټولنه غټه خبره کې دا چې په پاکستان کې چې دا امداد په کومه طریقه باندې وصولیږي او په کومه طریقه باندې تقسیمیږي، دا غي شفافیت هم نشته دی او په دې باندې نه د پارلیمان چې دی سر اکاؤنٹیبلٹی او نظر ثانی سے طریقۂ کار موجود دے او نه چې کم خلق دا تقسیمې وي سبل سے ادارے تا یا د میډیا د نظر نه سداسي طریقې کار نشته چې په غیبندې نظر وساتي او دا خبره چې دی یقیني کړي چې د بار نه کم پیسې او کم امداد راځي هغه مستحقو خلکو ته ورسي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده او په سند او بلوچستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د عارضي پناه بندوبست کړی دی. سیلابونو د سواد په ګډون په نوخار، ټانک او ډیر اسماعیل خان کې هم تعمیرونه زیانمن کړي او ولاړو فصلونو ته تاوان رسولې دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احسان داوړ وایي چې دا مهالې د تاوانونو پاړه سروي پیل کړي ده او د حکومت په مالی مرسته باخ په لوحلو زلو لا دوام ورکړي.
پی ڈی ایم اے خلکو ته ټینټونه هم ورکړی دی، ورسره نور چې کم ضروری سامان وغه هم ورکړی دی، چې کم د ریهبیلیټیشن عمل دی دا هم روان دی. په ڈی آی خان او په ټانک کې معاوضو ورکولو لړۍ هم پیل شوې ده او نور هم چې چرته نقصانات شوي دي سروې لګیا دي، چې کله هم سروې مکمل شي خلکو ته به پیسې او معاوضې ورکړل کېږي. خبره دا ده چې د صوبائی حکومت دے طرف نا په ایڈوانس کې پی ڈی ایم ایس سره چکم فنڈ دی پیغه باندې اوسه پورې کار روان دی.
دا یادونه وړ ده چې ملګرو ملتونو روان کال د اگست په میاشت کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره یو سل شپېته میلیون ډالر غوښتي وو، خو دغه خواست ډیرو تاوانونو ته پکتو د اکتوبر په سلورمه 1.48 میلیون ډالر ته پورته کړ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو د سواد سیدو شریف ته. د سواد په سیدو شریف روختون کې د قدرتي آفتونو د خطرو د کمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یو سیمینار شوه چې پکې د ولسی پوهاوی د قدرتي آفتونو د خطرو په کموالي او هلته په ورستو سیلابونو کې د اوړېدلې تاوانونو په اړه خبرې په نړۍ کې هر کا خبرې شوې. په نړۍ کې هر کال د اکتوبر 12مه د ناورینونو د خطرونو د کموالي د ورځ په توګه لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د آب و هوا تفصیل د آب و هوا بدلون له وجې ناورینونه راغلي دي. تفصیل نیاز احمد خان ناور.
سواد سیدو شریف میډیکل کالج کې د ماحولیاتو پوهانو د اپتونو نړیوالې ورځ په مناسبت سره سیمینار ته ویناګانو کې ویل چې ټوله نړۍ کې تودوخه سیوا کیږي، چې ورسره موسمونو کې غیر متوقع بدلون راغلی او دې سره په بارانونو او واورو ورېدو اثر پرېوته، چې ورسره نیغ په نیغه انساني ژوند متاثره ده. د خیبر پختونخوا پی ڈی ایم اے یعنی په اپتونو کې مرسته ورکوونکي ادارې د ماحولیاتو پوهان اسماعیل خان وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د ماحولیاتو بدلون نه پاکستان د نړۍ په اولنۍ لسو ملکونو کې او بیا خیبر پختونخوا د ملک په دریو متاثر سیمو کې شامل ده،
ځکه چې دلته کې موږ سره گلیشیئرز دي او د گلیشیئرز چې کوم دي نو هغه د پاره 1 ډیګري سینټی ګریډ فلکچویشن چې دی نو هغه گلیشیئر د گلیشیئر نه اوبو ته میلټ کوي او دغې نه سیلاب جوړیږي. نو مطلب دا دی چې د تغیر چې 1 ډیګري سینټی ګریډ هم راځي نو موږ د دینه ټولو نه زیات په خطر کې یو. او څنګه چې تاسو ولیدل چې د 2022 سیلاب چې کوم دی نو دا د 2010 سیلاب به خلکو یادو چې دا په ډیکټ کې یو ځل راځي، خو دا اوس چې کوم راغلی دی دا د اغې نه ډیر زیات او ډیر زیات نقصانات کړي دي او په فیوچر کې دا بیا پاسیبل نه چې دا برزي.
سیمینار مشر میلما د سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار رحمت خپل وینا کې ویل چې عام وګړو ته د ماحولیاتو بدلون په اړه د پوهې راوستو ضرورت دی او د غزي موالي د صوبایي حکومت ته چې د هر قسمه اپتونه بچ کېدو لپاره خلکو کې پوهه راولي.
زماره دی پی ډی ایم والا سره دی سره دا خبرې کې دی چې را دا په هر سکول کې په هر کلی کې په هر جماعت کې دا خبرې وشي او انډیویډوال ټرین شي. نو یوازې دا سیلاب نه دی، اکسیډنٹ وشي، اور ولګي، بیماری راشي. نن وستا به کتلې درې څلور میاشتې مخکې هیزي بیماری وډیر شي کنه دا غي نډیر خلک بلار مړ شو. نو هغه کې نور سنې خو یاره غل وارث څوک ورکول شي. نو دا وړې وړې خبرې دا دی خلکو ته خو په کار دي او دا کلی په کلی په یونین کونسلو په جماعتونو کې په دیرو کې دا په هر ځای کې په کار دي.
دا سیمینار تابع کی اداری پی ڈی ایم اے ویان تیمور علی مشال ریڈو تویل چې سخت کال د جون د میاشتې نه خیبر پختونخوا کې د سیلابونو نه 309 تنان مړ دي، 300 او یا جوبل دي، یو نوی کورونه تباہ شوی صوبائی حکومت متاثر خلق ته امرستی ورکوی او ورسره د اپتون بچکیدو په هم راولی
زمونږ کوشش داده چې کله داسې قدرتی حادثات راشي نو مونږ د خلکو ژوند لومبه بچکړو ان بعد انفراستراکچر طرف ته راشو نو مونږ دغه دا غواړو چې مونږ آگاهی وکړو خلکو ته وایو چې کم کم داسې اقدامات دي چې هغه اپنو کې سره دای ژوندونه بچکړي شي دې سره سره چې کم د دینن ایونت بنیادی مقصد هم داو چې خلکو کې دا کې قسم اویرنس راولو چې خدا نه خواسته کې داسې صورتحال جوړ شي نو ای خپل ژوند او مال څنګه بچکړي شي په دې ټایم کې چې کم مونږ مونسون 13/2022 کې نو پی ڈی ایم اے او چې سامنے متعلقہ اداری دی ضلع انتظامیہ ریسکیو 112 او چې سامنے انسان اداری دی نو مونږ 4,06,000 خلق ایویکویشن کړي دي مختلف ڈسٹرکٹونه هغه ڈسٹرکٹونه مونږ داسې ایویکویشن کړي دي چې مونږ ارلی وارننګ سسٹم مونږ ان پلیس وو مونږ ای خلکو ته وی چې دغه رنګ سیلابونه را روان دي تاسو کایندلی خپل کورونه پرې دی نو چې کله یې کورونه پرې خو مونږ یا سیف سپاٹس ته بوتلو یا کیمپس ته بوتلو نو هغه په وجه باندې دغه ژوند بچ کړو
سواد کې دا پتونو نړیواله ورځ په داسې حال کې اومنځله شو چې د کمشنر ملکن شوکت یوسف زئی ترمخه سخت کال د ستمبر په میاشت کې راغلي سیلابونو کې د ملکن ډیویژن او یو نه زیات تنان مړ دي په مجموعي توګه 15 روپو ودانې ړنګ شوي چې پکې سړکونه کورونه سکولونه هوټلې او پارکونه شامل دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د شمالي وزیرستان د ماچوسو کلی اوسیدونکو دوران شو کورونو معاوضه غواړي دوی وایي چې درې کال وړاندې خپل سیمه متستانه شوی د کورونو سروي شوی خو تر اوسه ورته د تاوانونو معاوضه نه ورکړل شوی بلخوا چارواکي وایي چې د معاوضې لپاره د پیسو چې کونه تیار شوی او زر بعد د خلکو د ستونزې حل شي نور حال د عمر وزیر پر راپور کې
د میرم شاه ماچسو اوسیدونکو ګیلمن دي چې درې کال وړاندې واپسی شوی خو حکومت انتظامیه د ډنګو کورونو معاوضه لا هم نه دی ورکړې د ضربه عذاب عملیاتو نه ډنګ شو کورونو مالکانو ته د واپسی پس حکومت د مکمل ډنګ کور پر سر سلور لکه او لګ ډنګ شوی کور پر سر 1,65,000 روپۍ معاوضه ورکوي میرم شاه بازار ته سرما مچس کله هم د ځای خلکو په وینا په عملیاتو کې مکمل ډنګ شوی چې د واپسی پس یې حکومت د ډنګو کورونو سروې هم کړي دوی وایي چې هر ورځ د انتظامی افسرانو دفترونو دروازې ټکوي خو لا هم ورته د ډنګو کورونو معاوضه نه ورکړل کیږي چې د خپلو کورونو بیا رغونه وکړي د مچس کلی اوسیدونکي نور ادم خان مشال ریډیو ته وویل چې د ډنګو کورونو سروې شوي خو لا هم معاوضه نه ورکوي هر ورځ د انتظامی دفترونو ته په جرګه ورځي خو غور یې نه کیږي
کلی سروے شویدو تقریبا 94% شویدو پجرگے دے تحصیلدار سنگا ڈی سی سنگا دا سٹڈی شول دا 15-20 دن میر ڈیلی سی کلا ایو دفتر تا پاس کی جی کلا بلتا پاس کی جی میر مطالبہ ہے دا گدو چہ دا کیما 94% شویدو اے دے دا پریزنٹیشن وشی او دے کے کرے مشتا ٹوکن یانی دی ملاو دا 5% دے دوے ورزے چار دو دے درے ورزے چار دو میرا بنی را وشی دیتا دار بوزی کا دیتا روان واتل دا روان پولیو کمپین چدا دینا میر مکمل بائی کارتا و دے سراوے دے تحصیل گیٹ مخشے میر اختجاج یاک شے نوی
دا مچس کلیو بلو سیدون کے میرا جم خانوائی چے درے کالو نوڑان دے یو پسی شوے خو پخ پلاسی ما کے ہم پخیمو کے جوان کڑی زکا چے کورونا ایڈنگ دی او حکومت یې لا هم اویزه نه ورکوي
مچه سه بخلو کې سمه تکلیف تر شوا دا لکه اول هو په واکسین تکلیف او بیا په سرویس تکلیف تا ای چې دا کیما سرویس یو د پچار داسو چې د خلک ته ټکون ملاو شي پیسې ته ملاو شي او کچېره دا شای ونه شولو بیا میز احتجاج یا کی دا د ویدرې میشتې شوري نه وشول او میش په خیمه شه ژوند دا چې کیم دی ولنه مجر کړي هغه نه ډنګ شوی دی کټه ډنګ شوی دی لوی تکلیف تا پچار ته چې میش خپل حق ملاو شي
مشال ریډیو چې کلا د ډنګو کورونو دغه خلکو شکایت پاړه لمرسیال کمشنر شاهد علي خان او میرام شاه کې د ډنګو کورونو سروي دفتر لا چارواکو وپوښتل نو دوی وویل چې د مچسو کلی اوسیدونکو د مشکلاتو احساس لري د دوی د توانونو سروي سرته رسیدونکي ده د معاوضو چیکونه هم زیاتره تیار شوي خو د دوی په وینا د حکومت له لوري فنډز لا نه دی راغلي ډیر زر به دغه خلکو ته معاوضو چیکونه ورکړل شي د ضربه عذاب عملیاتو له کابله میرام شاه میر علي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي چې د میرام شاه او میرعلی بازارونو ډیرای خلکو ته د نقصاناتو ازاله شوه. د بازارونو ترڅنګ په هر سیمه کې ځای په ځای د خلکو کورونه هم ړنګ کړل شوي چې د واپسای پس د ړنګو کورونو سروي کیږي او حکومت له لوري معاوضه ورکړل کیږي. خو ډیرای خلک شکایتونه کړي چې د ړنګو کورونو ورته معاوضه نه دی ورکړل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس پښتونخوا کې 12:00 شوې دي. د خبرونو لنډیز د ګولیا سره.
د پاکستان وفاقی حکومت کې شامل اطلافی ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ پی ڈی ایم او په خبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند پرون په 4 کې ولسی غونډې وکړي او د ویناو په ترڅ کې په صوبه کې د بدامنې پیښو مخنیوي کې پاتې راتلو ذمہواری پر یو بل اچولې ده. په پی ڈی ایم کې شامل د عوامي نیشنل ګوند مرستیال مشر او د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی په 4 کې جلسې ته په وینا کې ویل چې په سوات کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او صوبایي حکومت پر دې خاموشه دي. تر دې مخکې د 4 په شیخ آباد کې په خبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسه وکړه. ویل چې په سوات کې ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او د دې ذمہوار په مرکز کې د ائتلافي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم حکومت او استخباراتي ادارې دي. د پاکستان د کورونا چار وزارت انتخاباتي کمیشن د پرون په یو بل لیک کې د زمینی ټاکنو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداري ورکړې ده. د پاکستان ډان دی نیوز او نورو رسپانډو د اکتوبر په 14 د کورونا چار وزارت د خط په حواله خبر ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې 25% اضافه شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي پاکستان د سختو بارانو سیلابونو له وجې اغېزمن شوی. 3.5 میلیونه کسانو د بیا آبادولو لپاره په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړي چې وزیر اعظم د قازقستان په استانه کې د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تامین سرمشري ته په خپله وینا کې دا څرګندونې او وکړي. نوموړي دا خبره په تاسو اړ کړي چې په پاکستان کې د بارونو سیلابونو له وجې د بل شور شمېره له 1200 اوښتې ده. د پاکستان توانایي وزارت ویلي دي په ټول هیواد کې د بجلی ترسیل په مکمله توګه بحال شوی دی او د جمعې ورځې پورې به حالات عادي شي. د توانایي وزارت په ټویټر باندې لیکلي چې کراچۍ ته د بجلی رسولو لپاره متوازن لارې کارول شوې. په داسې حال کې چې د ناتو متحدینو د اوکراین سره د نورو فوځي مرستو ژمنه کړې، روسي ځواکونو د هغه هیواد په لسګونو ښارونو او ښارګوټو د اکتوبر په 14 د شپې پر مهال د توغندیو او بی پایلټ الوتکو بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره په سویلي ښار میکولایف کې 500 کسان وژل شوي دي. او پاکستان په کرایسټ چرچ کې د اوروز سیالو پایلو با وغټله او سیریز یې په خپل نوم کړ. نیوزیلند په ټاکل شو شو لورونو کې د وولو وړ په سوزیدو 113 په منډي جوړی کې په جواب کې پاکستان ټاکل شوی هدف د شلم اور په دریم بال د 15 لوړ په سوزیدو پورا کړ.
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونو لنډیز درته ګلایا وړاندې کولو. استاد سپام یوې نړیواله موضوع تر راګرځوم. د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریدي برخوالو په افغانستان کې د ترهګرۍ ستونزه تایید کړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو نړیواله ډله جوړه کړي. د سیکا شپږم سرمشریده پرون د قازقستان په استانې کې جوړه شوې ده. نور تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د قزاقستان په استانه کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمه او نړۍ ته د تروریزم د نخبري دوه لپاره مهم وباله. د کانفرنس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له امنیت څخه د وټولو لپاره د خبرو اترو لپاره عملی اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېدا وبلل چې نړیوال شمنی په تیر بیا له گاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملی کړي. د سرمشریزه ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی. نو له همدې کبله ملګرو ملتونو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یو ډله جوړ کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همژغو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروری وبلله. میرزیایف عین حال کې وویل د ته اجازه نشو ورکولای چې د تیر وخت مول کې تجربه تکرار شي او د هیواد نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونه ویلي دي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اساق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملی اقدامات ته متوجه دی، تر څو چې عملی اقدام ونشي او دغه ترهګر ډلې لمنځ وړل نشي او یاد دوی فعالیتونه محدود نشي نړیوال په دې نقانې کېږي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل. په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15 په کابل کې د روسیې د سفارت مخته په چاودنه کې د دوو روسی ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده وایي چې د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین یې خپل ملایانو ته سپارلي چې وی سیډي او کله د شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، داسې ښکاري چې حبت الله خونزاده غواړي چې پر خلکو نور بندیزونه هم ولګوي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانین او مقرری ورغوشتي چې دینی علماي وڅېړي او هغه حکومت او قوانین چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. د طالبانو مشر چې چیرای له خلکو پټه ساتل کیږي په دې پیغام کې وایي کلکه اراده لري چې سلپسلو کې اسلامي نظام جوړ کړي او په دې برخه کې کار پیل کړي دی. دی وایي
تاسو تزوي اطمینان درکوم ټول وزارتونه چې دي د اشرف غنی په اداره کې یا د کرزی په اداره کې یا په جیسل کلم اداره کې د ټول وزارتونو مقرری او لایحې ما راغوستې دي. هغه مې علما او سیاسې دي او در نظر یې تیروم. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومتونه پکې درشوي دي، د ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو.
د طالبانو د مشر له څرګندونو داسې ښکاري چې خپل اوسنۍ حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي، حال دا چې د شریعت په نوم د طالبانو له لوري ځینې سخت قوانین له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د په عین حال کې وویل چې د شریعت په چوکاټ کې او د خلکو د ګټو لپاره به طالبان هڅه وکړي چې له نړۍ سره په تعامل کې وي. له دې چلا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند افغانستان او سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونی په نوم کانفرنس ته په پیغام کې ویلي چې دنیاوالو ته وایي چې افغانستان ته د خطر پسترګ نه بلکې د فرصت پسترګ وګوري او د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه د افغانستان گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د حسین او سوکالی لپاره ګټه وخت. خو دا په داسې حال کې ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه لا هم افغانستان خپل امنیت ته ګواښ کوي او وایي چې اندېښنه لري چې یو اربیا به دا هیواد د تروریزم پر مرکز بدل شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر راتلو وروسته په لکونو افغانان له خپل هیواد بیلابیلو هیوادونو ته کډه شوې دي. په دې کې د دوه لکونو زیات افغانان داسې وو چې ګوندی هیواد پاکستان ته تللي. دا کډوال وایي د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. بل خو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې د پاکستان له حکومت سره خبرې روانې دي، خو لا تر اوسه یاد حکومت داسې هیڅ اراده نه لري چې کډوالو ته قانوني حیثیت ورکړي. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې راپور.
افغانستان کې د طالبانو لړخه حکومت نیولو وروسته لکونو په شمیر کې افغانان پاکستان ته راغلل. په دې کې زیاتره افغانان داسې ول چې قانوني اسناد نه لرلو په وجه په پټو لارو پاکستان ته راغلل او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خپل خپلوانو سره میشته شول. ولی قانوني اسناد نه لرلو له وجې یاد کډوال ګنش میرتونزو سره مخامخ دي. د خیبر پختونخوا په کوارد ضلع کې میشته د افغان کډوالو مشران وای اسناد نه لرلو له وجې کډوال نشي کولای چې خپل مشومان په سکولونو کې داخل کړي یا په کرایي کور ونیسي او ستوګ نه پکې وکړي. د کډوالو یو مشر طاهر دولتزی مشالې ډیو ته ویلي چې اسناد نه لرونکو افغان کډوال نشي کولای چې په پاکستان کې د یو ځای نه بل ځای ته سفر وکړي، ځکه چې دوی د پولیسو لړخه نیول کیږي او دا محال هم ګرشمیر افغانان د پاکستان په مختلفو جیلونو کې بندیوان پرته دي.
دا خوران ډیر کړيږي، ډیر تکلیف سره مخ دي، دوی سره پی او آر کارڈ بل داسې ثبوت نشته چې دلته پی ګرځي د پولیسو دخوا نه نیول کیږي. مخکې ورځو کې 130 کسه د کوټې نه راتله په لار کې ډی آی خان کې نیولي وو، حتی چې د یوه پکې ناوې هم وه او د څو ورځې بند نه وروسته بیا بیرته ډیپورټ شو. همدارنګه 1100 کسان چې دي دا په کراچۍ ملیر مختلفو جیلونو کې پراته دي. دلته د کوهاټ په جیل کې 1100 کسان پراته دي او 150 کسان د پېښور سنټر جیل کې پراته دي. په همدې وجه باندې چې دوی سره د پاکستان د اوسېدو قانوني اسناد نشته.
کمکول کیمپ کې میشت د افغان کډوالو یو مشر ملک مجاهد وای باید چې اسناد نه لرونکي کډوالو ته د پاکستان پوله تړل شوې وای او چې کوم کډوال پاکستان ته راغلل نو باید دوی ته د اسانتیاوي ورکړل شي. دوی وای چې شارپ نومي غیر دولتي سازمان لاړه یادو افغانو کډوالو ته یو ټوکن ورکول کیږي، خو په یاد ټوکن کډوال هیڅ قسمه اسانتیاوي نه لري.
دلته چې د یونیسیار د شارپ دفتر ورته یو ټوکن ورکوي چې هغه پولیسو ته قابل قبول نه ده. په دغه ټوکن سره هم نیول کیږي، پولیس پیژنې هم نه چې دا ټوکن څه شی ده. نو پولیسو د خوانه دغه خلک نیول کیږي ځکه چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان یو جوړ حکومت ته یو جوړ نظام ده او ضروری خبره ده چې غیر اسناد والا غیر ملکین چې دی هغه په خپل ملک کې نیول چې دی دا قانوني خبره ده. خو بهر افغانان داسې دي چې سیم د خست دي، هر شي تلاسه چې تکلیف کې دي، مشکل کې دي.
کله چې مو په دې اړه د یاد سازمان ویان او قانون پوه غیاث الدین ګیلانی سره خبرې وشوې نو دوی مشالې روته وویل افغانستان کې د طالبانو له اړخه حکومت نیولو نه وروسته پاکستان ته راتلونکي افغانان قانوني حیثیت نه لري. د دوی سازمان د یادو کډوالو تفصیلات راټول کړي او د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر ته یې دا تفصیلات ورکړي. په اړه یې پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسره پردي مشال ریډیو ته ویلي اوس مهال حکومت سداسې پریکړه نه ده کړې چې یادو کډوالو ته قانوني اسناد ورکړي. دوی زیاتوي چې د حکومت سره یې خبرې روانې دي چې یادو کډوالو ته قانوني اسناد ورکړي.
دوی چې کوم دي د حکومت نه ملوي کنه دا حکومت دی والی سره یې څه فیصله نه کړي، څه پالیسی نه راغلي او حکومت سره زموږ خبرې روانې دي چې د دې را مسله حل شي او دې وسه یو داسې پلان جوړ دی چې دې دلته کې زه چې واپس دې ترين شي او دلته کې صدې ګراسې چې بال تر غوړي غبار ولا هم سلار دې صدې تري نو ټول خلک نشي لیدل نو چې څومره په دې دلته کې نو پک موږ حکومت سره دا وایي چې دې په اساس یو پلان جوړ شي چې دې تاسو یو ډاکومنټ مې راوښي چې دې په اوسې دې شي فل الله حکومت فیصله نه
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د اگست په 15مه طالبانو لاړه افغانستان کې حکومت نیول نو ورسته په لکونو شمیر کې افغانان بلا بلو هیوادونو ته لاړل. د یونیسیار ویان تر مخه پاکستان ته راتلونکو افغانانو شمیر د 2.5 لک نه زیات او دا شمیر لا نور هم زیاتېدای شي کوم چې هیڅ قسمه قانوني اسناد نه لرلو لواجی ګن شمیر ستونزې لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 63 شپږ سو وسلوېخت 496.
تاسو مشال لري ته وګي نړیواله مالیاتی ادارې IMF ویلي خای چې په پاکستان کې پراتلونکو وخت کې ګرانی او بیروزګاری لا نور دی ته شي. یادې ادارې دی ته کړي چې د دوی د اندازو تر مخه پراتلونکو کال کې به د پاکستان د اقتصادي ودې شرح د تیر کال په نسبت کم وي. بل خو د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وایي چې وړاندې هم ګرانی زیاته وه خو اوس د سیلابونو وروسته د شیانو نرخونه لا نور زیات شوي دي. بل خو د پاکستان د خزانه وزیر ویلي چې هیله لري د روپۍ نرخ کمیدو سره به په ګرانۍ تر څو حدا قابو ومومي. په دې اړه تفصیل انیس حاجمل وړاندې کوي.
نړیوالې مالیاتی ادارې ویلي چې د پاکستان موجوده حالاتو ته په کتو داسې څرګندېږي چې په دې هېواد کې به ګرانۍ او بیروزګاری لا نوره زیاته شي او امکان دی چې دا هېواد به په راتلونکي کال کې د اقتصادي ودې اهداف هم پوره نه کړي. ایم ایف د اکتوبر په یولسمه په خبر کړي رپورٹ کې زیات کړي چې په تیر مالی کال کې د پاکستان د کورنی پیداوار د ودې سره شپږ فیصد ریکارډ شوی و، خو ښایي چې په 2023 کال کې دا 3.5% ثبت شي. یاد ادارې په رپورٹ کې د نړیوال اقتصادي ودې ذکر هم کړی او ویلي چې په 2023 کال کې د نړیوال اقتصادي ودې سره شپږ فیصد ریکارډ شوی و، خو په روان کال کې دا 3.2 او راتلونکي کال یې 2.5% د ثبتېدو امکان دی. ایم ایف د بیروزګارۍ او ګرانۍ زیاتېدو لوی لاملونه کووډ 19 وایرس وبا، د اوکراین جګړه او د آب و هوا بدلون له وجې آفتونه یاد کړي دي. ایم ایف دا رپورٹ په داسې وخت کې خپور کړی چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم خلک د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه سره ټکوي او وایي چې په دې هیواد کې روز تر بلې مالی مشکلات یې زیاتېږي. د شبقدر په یوې مستری خانه کې کارکونکو علي خان د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې 1300 میاشتو په ځانګړې توګه تر سیلابونو وروسته د خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي.
ډالر برابر شوی چې تیار به دغر ځان شوی خو دومره فرق شوی چې نه دی راغلی او هر شی ګران دی. ډالر څه څوړ ارزان شي یا پر څه غوړي ارزان شي یا چینی ارزان شي یا چی ارزان شي
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد څو وارې احتجاجونه هم شوي دي چې په کې له حکومته د خوراکي شیانو د نرخونو کمولو تر څنګ په بلونو او کرایانو کې هم د کموالی غوښتنې شوي دي. د سوات اوسیدونکي بیګم چې کټ صادرې خرڅوي وای چې په کور کې نارینه نه لري او په دې ګرانۍ کې په یوازې سر خپل مسی او د کورنۍ نور غړي ساتي.
الله پاکي پورا کوي نو زمونږ خو دونه دغه نشته، خو بس زمونږ مهنت ته او هغه دغه وسیله ده. کنه که زمونږ په کور کې نارینه نشته دغه نشته، منډه ځانله وه خو دغه په یو کار پسې په بل کار پسې دغه دی چې ګل کوله دا ورکم چې دغه ښځم پکې پیدا وشي او زما په خپله دغه پیدا دی چې ځای خرڅ کړم ماته پکې چې
د پېښور اوسیدونکي طاهر خان بیا وویل چې د ګرانې په مقابله کې تنخواګانې او دیاډي ډېره کمه ده او نشي کولی چې د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د شیانو نرخونه کمولو ویلي وو خو هغه لا نور زیات کړي دي.
گرانی دا حد نه زیاده را مخکې چې به یو شی په لس روپیه او هغه چې ګران بشه 200 به رسیدو، خو هغه څه خبره نشته. د لس شی نن سبا په 30-40 روپیه ملاویږي او د مزدور دیاری او مغه چی 100-100 روپیه را.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان بیا وایي چې د ایم ایف شرایط د روپیه نرخ راغورسیدل، د پټرولو نرخونه زیاتېدل، افغانستان او هند سره تجارت کمیدل، قدرتي آفتونه لکه روستي سیلابونه او ځینې نور داسې لاملونه دي چې له وجې په پاکستان کې گرانی روز تر بلې زیاتېږي.
چکل زمون اقتصادی حالات خنیوی جن زمونگا په ملک کی غربت چکم دینو اغه سی واقعي او دغه سی واقعي دو یو وجه جی بنیادی دادا چې روزګار مواقع چکم ملاوی دی بجی اغه خط ختم شوي. تاسو بجی کتلې وی چې د ایم ایف کنډیشن په وجه ماندی زمونږ مهنګایي ملک ډیر زیات سی واشوا او دغه شانتي چې زمونږ تجارت چکم دی نو اغه جی نه بڑھاویږي. چې زمونږ کله جی تجارت نه بڑھاویږي نو کارخانو کې مزدوران چې څومره خلک جی دي کې وکارونه کوي ایتغه روزګار مواقع نه ملایويږي.
په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي ستونزو په اړه مې د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه، د خزانه قائمه کمیټې مشر نوابزاده صلاح الدین او د خوړو وزیر محمد عاطف تاسو واري ټلیفونونه وکړل خو رابطه ونه شوه. البته په دې وروستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې 1300 راهیسې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ په ښه کېدو دی او هیله ده چې له دې سره په هیواد کې تر ډیره ګرانی کم شي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کو.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
تاسو مشال لريو ته وګی په خبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو اتحادیه وای په صوبه کې د سیلابونو لوجې په لسو زلو کې سکولونو ته سخت زیان رسیدل او په زرګونو ماشومان لږ د کړو به برخې دي. د اتحادیه مشر په خبره د سکولونو بیا به حالولو لپاره حکومتي اقدامات د نش برابر دي. په دې اړه باندې تفصیل ګلیاز وړاندې کړي.
په داس کال کې چې په خبر پختونخوا کې تعلیمي کال او امتحانونه پر سر دي، خو په سیلاب ځپلو سیمو کې په زرګونو ماشومان له زده کړو محروم دي. په خبر پختونخوا کې د پرایمري سکولونو اتحادیه مشر عزیز الله د سپتمبر په 14مه مشال لري ویل چې د صوبې په لسو ضلعو کې د ښوونځیو ودانیو ته سخت زیان اوختي چې له وجې په زرګونو ماشومان له زده کړو بے برخې دي.
په دې وخت کې زمون تقریبا 10 داسې ضلع دي په خیبر پختونخوا کې چې باغی کې زیات تر سیلاب سره سکولونه متاثر شوي دي. چې باغی کې د تور ناول خو سواب ته مټه تحصیل او دا کالام بحرین دې سکولونه انتهایی متاثر دي. باغی کې پیر د روزې نه دوه ورځې زموږ د پایټ یو سیشن شروع کیږي د ټریننګ، نو هغه هم د دغه سیلابونو په وجه باندې ملتوي کړو. دین علاوه چار صدقې لږ ډېر دی، پټی خان کې ډېر زیات دی. هغه بچي او د سکولونو بهر دي چې کوم ټیچنګ سټاف کې نو هغه نور سکولونو ته ورکړي دي. او تقریبا 10 ضلع زمونږ چې دي دا په خیبر پختونخوا کې تعلیمي لحاظ تر داغي سرگرمیانه متاثر شوي.
د عزیز الله په خبره په سیلاب ځپلو سیمو کې استادانو په نور سکولونو کې د زده کړو کار جاري ساتلې دي، خو د حکومت لخوا پورته شوی ګامونه ناکافي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي ناورینو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای له ارقامو سره سم د سپتمبر تر 14مې پورې په ټوله صوبه کې 1578 سکولونو ته زیان رسیدلې دي. په دې کې 9 ښوونځي په بشپړ توګه ویجاړ شوي او 1501 ته جزوي زیان رسیدلې دي. د شمیرو له مخې په کوز دیر کې 170، ټانګ کې 146 او بر دیر کې 270 سکولونو ته زیان رسیدلې دي. په پیښور کې د تعلیم چارو پوه خالد سهیل د سپتمبر په 14مه مشال رتوبیل په صوبه کې له سیلابونو مخکې د کووډ-19 جهانی وبا له وجې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې متاثر شوي وي، او کچري په بیړني توګه اقدامات ونشي نو په سیلاب ځپلو سیمو کې زرګونو ماشومانو سکال زده کړې هم متاثر کېدې شي.
او دا ډېر ډیزاستر شوی دی. قسمته خبره ده چې اېکې زمونږ چې کوم انسټیټیوټ سو سکولونو هغه پکې مکمل تباه شوی دی. بعد کې خلک به کور شوی دي، نو د کې ملټیپل فیکٹرز دي چې هغه زمونږ نه د ایریاز کې افیکټډ ایریاز کې د تعلیم حواله سره به موږ ته نقصان رسي. او چې کله پورې بحالی کیږي نو هغه په ټیم ولي زمما په خیال کې یو خو سټوډنټ دی، او سټوډنټ په خپل هم چې کوم تاسو افیکټډ ایریاز یاد کړل، اگر سټوډنټ چې کوم دینو او وی فی الحال دی کنډیشن کې دي چې او وی سکول ته نشتلې، دی کې ټیچرز دي، دی کې انفراستراکچر دي، نو ملټیپل فیکٹرز دي چې هغه به زموږ ایجوکیشن ته به افیکټ کوي.
د خلاص ویل په خبره د سیلابونو لوجې ډیر خلک به کور شې بي دي، نو هغه خلکو بیرته ستنیدل او د ماشومان تعلیم جاری ساتل یو چیلنج دي، او حکومت لا پکار ده چې په هنګامي بنیادونو د سکولونو ودانې جوړول لپاره ګامونه پورته کړي. خو د پی ډی ایم ای ویان تیمور خان د سپتمبر په 14مه مشال لري ویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ویجاړ شو سکولونو سروي روانه ده چې ډیر ژر به بشپړ شي.
او دغه رنګه چې کوم انفراستراکچر ډیمیجز دي، نو چې سانه سکولونه دي یا نور پودونه دي یا نور داسې لایک شوزونه دي، نو هغه با کنسرن ډپارټمنټس په باغی مطابق هغه کارونه کوي. نو دا ټیم د سروي عمل شروع دي. سکولونه چې تر دا ټیم موږ سره په دیر اپر کې، دیر لوور کې، شانګلا کې او ټانګ کې خصوصي تور باندې کافی سکولونه پکې ډیمیج شوي دي. هغه سکولونو کې به چې څنګه سروي مکمل شي، دای چې کوم کنسرن ډپارټمنټس دي موږ به ای سره لایزون کو، او دغه رنګه به موږ به دا کولونو ریهابلیټیشن یا ریکنسټرکشن موږ به بیا کو. دا هم په دې وخت کې چې کوم محکمه تعلیم دغه دي مشران دي، هغه دا ویلي دي چې کوم سکولونو کې ډیمیجز شوي دي، نو هغه تل کې چې کوم هغه ماشومان دي هغه دي نور سکولونو ته شفټ کړی شي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف په حواله ویلي دي چې په پاکستان کې روستي سیلابونو کې 13000 سکولونه جزوي او یا په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات په سین صوبه کې 14000 سکولونو ته زیان اوښتي دي، بلخو 15500 سکولونه سیلاب ځپلو د سرپنا په توګه کارول کیږي. د سازمان په خبره پاکستان له سیلابونو مخکې تعلیم ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت نه تیرېده، او 2.8 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 15 تر 14 کلونو پورې دي له سکولونو بهر وو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
ریوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د دې کال آغا خان میوزیک نړیواله جایزه زرسانګ ګټلې ده. نوموړي له هغو لسو نورمندانو څخه ده چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو انتخاب شوي دي. د ښه کار لپاره ورکول کیدونکې دا جایزه $5,000 ده چې پر ګټونکو به مساوي تقسیمېږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې وړاندې کړو.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي.
مونږ دای څه چې ډیر خوشاله او ډیر به ترينه خوشاله کوار کې پراتي خېبه مو دي دا خېمه کوم ژوند کو څو کو ټول عمر خېمه کې ګرځا صدر مو چوالې مونږ ته حکومت څنګه راکای شپږ بچی مې دی یو په وات پښو دغه بچی دی اتمان دی نور بچی مې دغه بچی دی چې ته پرشنې نه ستل کوم مونږ پیدا کو.
د آغا خان موزیک ایوارډ وی پانی د اکتوبر په شپږم لیکلی چې سکل دا جایزه لاسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زر څنګه هم ده. د ایوارډ مالیت $5,000 دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زر څنګه تر څنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شوی او ایوارډونه به ورته دروان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر زازی وی د زرڅانګ غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شي وای چې میرمن زرڅانګ د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای. او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بند ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅانګه د دې وړ و.
شما مازوی دی لیوانې د شینواری لونګینه د میرمن زرڅانګ مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګ د غږ دوه تنه مينوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅانګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوي وشي او دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونازور شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې همغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅانګوي اتیا کلنه ده خلا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅنګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅنګ په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړې د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅنګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.